د مازیګر 15 بجې شوې. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مو زه عبدالحق افغان هرکلی کوم. نن د سیشن بي ورځ د 2015 کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. د خیبر پښتونخوا، اسلام آباد، بلدیاتي انتخاباتو، قبایلي سیمو، افغانستان او په پیرس کې روان د ابو هوا د بدلون په اړه سرمشری زبان دی رپورٹونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. او په پیل کې به بوروال کاکړ د سیمې او نړۍ خبرونه راوړي. لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي اوس مهال افغانان په خپله د هیواد دفاع کوي. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلې. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي اوس مهال افغانان په خپله د خپل هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا څرګندونې له فرانس 24 نومي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې کړې دي چې نن خپره سوه. نوموړي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه وویل: دی وایي موږ په خپل سر د هیواد ساتنه کوو. یاد ولرئ چې 1,15,000 ځواکونه اوس نسته او موږ د ټولو وړاند وینو برعکس د خپل ځان دفاع کړې ده. د افغانان دي چې جګړه کوي، ژوند له لاسه ورکوي، خو د خپل هیواد دفاع کوي. که نړۍ راسره ده نو وجه یې دا ده چې دا زموږ ګډه ذمواري ده. ولسمشر غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان اوس څو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د پاکستان په منځګړیتوب به له طالبانو سره د خبرو اترو د لاسته راوړنو طریقې او څرنګوالي په اړه باید بحث ته وسی. د لغه وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په پیرس کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیده کاته وکړه. د پاکستان په کراچی کې نامعلوم وسلوالو دوه پولیس وژلې دي. د کراچی د صدر ام جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډز وکړي او دوه عسکری ووژل. د کراچی غربي سیمې د پولیسو مشر جمیل احمد رسنوی ته وویل برید کوونکو مخونه پټ کړي وو او پر پولیسي په داسې حال کې برید وکړ چې هغوی په موټر کې ناست وو. د پیښې لومړنی رپورټ وایي چې وژل سوي کسان پر سر وشتل سوي. د سند صوبې د کورنیو چارو وزیر مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د داسې پیښو په اړه له وړاندې وینه سوې وه. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر حتمي نتایج مخې ته راغلي دي چې تر مخې یې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. تحریک انصاف ګوند د 14 څوکیو په ګټلو پر دویم نمبر دی او 14 آزاد نوماندان هم بریالي سوي دي. پرون انتخابات په 50 یونین کونسلو کې ترسره سو. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور ټپي کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې سوي ده. د پولیسو ویاند ویلي چې په 14 کې په 600 ماشومان عمرونه له 8 تر 12 کالو دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا پیښه د ماین 14 وه او کنه کوم بل لامل و. په افغانستان کې وخت نا وخت د شخ کړل سوي ماینونو د 14 له امله مرګ ژوبله رامنځته کیږي. د ناټو عمومي سکرټري ینس ستولتنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جګړه کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په بروکسلز کې له مشال رادیو سره په مرکه کې وکړې. د ویل
We will continue to help them. We will continue to assist them.
د وای د افغانستان ځواکونه ورتیا لري او موږ بلدوی سره مرستو ته دوام ورکړو. موږ د دوی مرسته کوو، لارښوونه ورته کوو او مشورې ورکوو. همداسي نیټو او د نیټو ملګری افغان ځواکونو ته اړین فندونه هم ورکوي. نموړي زیاته کړه د هیله لري چې دروانی اونې په پورستوي کې به د ناټو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمان د دې خبرې منځوري ورکړي چې په افغانستان کې د دې سازمان د سرتیرو وسنه شمیره په 2014 کال کې هم پر ځای وساتل سي. د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي. له نن منزور سوی دی پلان سره به شاوخوا 1200 عسكر ته د فعالیت اجازه ورکړل سي. خو دا پلان د ټول پارلمان منزوري ته لا هم اړتیا لري. تر اوسه دا نه ده څرګند چې پارلمان به کله پر دې بحث کوي. خو د چانسلر انګلا میرکل ائتلافي حکومت په پارلمان کې اکثریت لري، د کوم له کبله چې دا پلان منزوریدونکی ښکاري. جرمنی په پیرس کې لسو بریدونو وروسته د فرانس دا غوښتنه ومنله چې په شام کې د داعش پر ضد په جګړه کې د پیرس مرسته وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکی تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو لپاره یې د روس جنگي الوتکه وشتلې ده. دا د انکرې خلاف د ماسکو تازه پرونکې څرګندونې دي. پرون په پیرس کې د آب هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډو کې پوتین دغه څرګندونې د ترکی خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې د روس الوتکه یې راوغورځوله. په دې پیښه کې د روس یو پایلټ هم وشل سویو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پیرس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب هوا د بدلون په اړه جوړ سوي کانفرنس د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاڅون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل سي چې د آب هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به ل رابیا اکرم خان څخه اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او په 1.5 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو ریال په 28.25 روپیه اخیستل کیږي او په 28.25 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.45 روپیه او په 1.10 روپیه یو افغانۍ په 1.05 روپیه او په 1.03 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 15، بنو کې 15 او 26 او په کوئټه کې منفی 2 او 19 وي.
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل او د موسم کرنسی حال درته رابی اکرم خان درکړی. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې 9 ساعته خبرونو په وروستۍ غړي کې دا رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان مشران له وسوال طالبان سره د درېدلو خبرو پر بیا پیلولو صلاح شوي. خو پاکستاني سیاستوال آفتاب شیرپاو د بل کوم مهم ګام په تمه دی.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی اویلم کوښښونه چې راغونو دا به یو بل دی کتدی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي هر کال سل مکتب سکولونه پر رسمي سکولونو بدلوي. خو د اپوزیشن یو غړی سردار بابک بیا برعکس خبره کوي. د قبایلی سیمو خبریالانو نن د خپل خوندیتوب په اړه مظاهره وکړه. یو خبریال له وزیرستان پېښور ته لاړی چې خوندي سي. آیا د ځان خوندي احساسوي؟
وزیرستان کې ځان په حفاظت نه ګڼلو نو دلته راغلو. اوس موږ ته دلته داسې معلومیږي لکه وزیرستان او پېښور وزیرستان تقریبا موږ لپاره یو دی.
دا اور سره یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې درته لرو. او اوس د خبرونی د پایل ریپورت په دې لومړی نیمای کې دوه زیاتره ریپورټونه د پاکستان او افغانستان د مشرانو لیدو کاته او د سولې د عمل په اړه دي. پاکستاني وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د طالبانو د روغې جوړې د مذاکراتو په اړه خبرې کړې. قسم چارواکو دا نه دی ویلي چې دا خبرې به کله پایل سي، خو زیاته کړې چې ترګر به د سولې ګډوډولو ته پرې نشتي. یاد دي وی چې دواړه مشران تر هغې وروسته سرکشن اصل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پال سیاستوال لان د وروستیو کې کابل ته ورغلل او ولسمشر غني ته پیرس کې د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وکړه. بشیر غواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړ. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوې ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شاملې وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته وویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه ښودو په شرط وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې په خپله خاوره موجود هغه وسلوال دې وځپي چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی، نو دا وی میټینګ دی د افغانستان باره کې دی او د جرمني مګو سره ده. نو زمونږ خدا خو به خواهشي چې اویلم کو اشرف غنی صاحب راغو نو دا به یو بل لوی قدم وي. خو لا څه خبره واضح شوې نه ده. د طالبانو سره د مذاکرات خبره به بیا مخ په وړاندې راځي او هغې کې مونږ به غواړو چې پاکستان هم خپل همکاري وکړي. او دې کې دا زمونږ خواهشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکې هغوی پکې ناست وو پکې هم کښېني.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو معین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوځ د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولی شو چې وګورو چې کوم فریق چې په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي وي نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج څه وایي او نواز شریف خپلو کې څه وایي دې نه مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه دا زموږ شي. مګر مونږ په وخت کې مسؤلیت خو نواز شریف ځای به ځکه لري چې دې صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو ټول باره کې خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی، وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو. او څوک چې دې خبرې خلاف ورزي کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دې وي چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودرېدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
د بشیر باش رپورټ مارته بیا د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات د راوستلو لپاره کیږي باید نړیوال ضمانتونه ولري. دوی وایي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي. ناجیه صافی رپورټ لري.
که څه هم پاکستان یو ځلی بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل
واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفداری سوله باید راشي، سوله یو قوت لمخه نه راشي باید.
دا خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په سمره کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړي. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي خو مثبتې نتیجې نه درلودې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې په راوړلو کې. ولې په 1415 کال کې هره ناسته چې څه دستاور دی نه و؟ اوس هم همدغه ناسته زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنې لري چې د نړۍ قدرتمند ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړی باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي؟ د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي.
ناجیه صافی هم په دې اړه باندې د وال سټریټ جرنال یو رپورټ لري چې وایي د پاکستاني وزیر اعظم او افغان ولسمشر ترمنځ په پاریس کې شوې لیدنې دغه هیلې را څرګنده کړې چې ښایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کولو لپاره یو ګام وي. په دې اړه د رپورټ غوښتنه والسی جرنال لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د آب و هوا بدلون په اړه د رواني سرمشریزي په څنډه کې له یو بل سره ولیدل. رپورټ وایي دواړه مشران په دې سلاسو چې د سولې عمل به بیرته پیلوي. دا مذاکرات سږ کال جولای په میاشت کې هغه وخت ودرېدل کله چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپور شو. جرنال د څېړونکو له قوله وایي چې دغه لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کولو په برخه کې لومړی ګام دی. امریکا او چین هم د سولې د عمل ملاتړ کوي او داسې فکر کېږي چې خبرې اترې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل شي. د وال سټریټ جرنال په وینا کابل باوري دی چې که پاکستان وغواړي نو وسوال طالبان د خبرو میز ته راوستلی سي. خو پاکستان وایي پر طالبانو نفوذ لري، البته هغوی ته حکم نشي ورکولای. د رپورټ له مخې د دواړو هیوادونو چارواکي هیله لري چې د افغانستان په اړه د استنبول د آسیا د زړه پروسې په لړ کې جوړېدونکي کانفرنس وروسته به شایي په راتلونکو څو اونۍ کې د کابل او وسوال طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. یو پاکستاني چارواکي جورنال ته ویلي که چرته دوی راتلونکي دوې درې میاشتې وبایللې نو د افغانستان د سولې پروسه به تته سي. د ده په وینا ټولې غاړې یو پرمختګ غواړي چې دارنګه د وسوال طالبانو د پسرلني عملیاتو مخه ونیول سي. وال سټریټ جرنال د دواړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهر شریف په شایي په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان سفر ترسره کړي. وال سټریټ جرنال رپورټ. نېشنل انټرسټ هم په دې اړه لیکل کړي دي، وایي امریکا ته د پاکستان پوځ مشر جنرال لاهر شریف سفر د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې راغلي چې د پوځ مشر له امریکایي چارواکو سره د افغانستان او هند په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې او دا ټول یې له خپل دریځه بیان کړل او د ولسي حکومت لخوا یې پر دې موضوعاتو بحث ونه کړی. احمد چازمی مقاله لري.
نېشنل انټرسټ مجله لیکي د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ هغه وخت د امریکا سفر وکړي چې د هیواد ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر یوازې یوه میاشت تیره سوې وه. په دې سفر کې د پوځ مشر د افغانستان په شمالي وزیرستان کې روانو پوځي عملیاتو، د پاکستان اټمي پروګرام او د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه بحث وکړي، خو د مجلې په وینا دا هر څه یوازې د پوځ له دریځه بیان شول. راحیل شریف د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره هم ولیدل. د سپینې ماڼۍ د خبر له مخې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې راوستو او د دې پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا او پاکستان لخوا د همکاري پر ژمنتیا کلک هوډ څرګند کړ. که څه هم د خبرو اترو لوی موضوع افغانستان و، خو پاکستان نظر درلودی چې مخکې له دې چې طالبان د خبرو میز ته راوستل سي د امریکا او پاکستان پر ستراتیژي بحث ته ضرورت دی او مذاکرات باید افغانان خپله پر مخ یوسي. د پاکستاني چارواکو په وینا د امریکا دا دریز چې د طالبانو او افغاني شبکې په ضد عملیات وکړل سي تر څو د مذاکرات ته اړسل سي د وسلوالو په لیکو کې به درزونه رامنځته کړي او یو شمیر وسلوال به داعش ته رجوع وکړي. د پاکستان په نظر دواړو خواوې باید لومړی خبرې اترې پیل کړي او که بیا څوک جګړه کول غواړي نو د هغوی په ضد باید عملیات وسي او د دې عملیاتو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې د امریکا، پاکستان او افغانستان استخباراتي شبکې په ګډه پلان جوړ کړي. مجله پر مخ لیکي جنرال راحیل شریف د امریکا د استخباراتي ادارې سیایې له مشر جان برینن سره په خبرو کې وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلولو لپاره ضروري ده چې له هند سره پر ختیځه پوله تاوتریخوالی کم کړل سي. مجله په پای کې لیکي په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره ضروري ده چې ټول لری او نږدې برخوال خپل مسؤلیت سرته ورسوي او دا هغه وخت کېدای چې امریکا په سیمه کې په نوې بڼه خپل رول ولوبوي.
او اوس د پاکستان او افغانستان له اړیکو څخه خیبر پښتونخوا ته ځو. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم پخواني وزیر سردار حسین بابک ویلي چې اوسنی حکومت په تیر دوه نیم کال کې یو پرایمری سکول هم نه دی جوړ کړی خو د ده په وینا شاوخوا زر مکتب سکولونه بند کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان بیا وایي چېرته چې د ماشومانو شمیر په مکتب سکول کې زیات وي هغه به نه بندوي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف خان د ګل په ماخام صوبای اسمبلی ته وویل دا صوبې په لرې پرتو او پسمانده سیمو کې به هغه مکتب سکولونه نه بندېږي چېرته چې د ماشومانو شمیره زیاته وي او یا په یو نیم کیلومتر دننه سرکاري پرایمري سکول وجود نه لري. دا پختونخوا د تعلیم وزیر دغه خبره د مخالف ګوندونو لخوا د مکتب سکولونو د بندیز په جواب کې وکړه او زیاته کړه چې صوبایي حکومت دا یو پالیسي لاندې هر کال سل سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلوي کوم چې د جنرال ضیاء الحق د وخت نه جوړ شوی وو. دا حکومت یو سکیم دی دا مکتب سکولونو په ریګولر سکولونو کې بدلول. هر کال سلسل مکتب سکولونه په ریګولر سکولونو کې بدلیږي کوم چې د ضیاء الحق ته وخت نه جوړ شوی وو او کوم چې تاسو وایې بند شوی دي نو هغه بند نه بلکې نور سکولونو ته راوړل شوی دي چېرته چې نږدې پرایمري سکولونه وي هغې ته شفټ شوي دي. خو بیا زه وایم چېرته چې په یو نیم کیلومتر کې سرکاري پرایمري سکولونه نشته او چرته چې مکتب سکولونو کې د ماشومانو شمیره زیاته وي هغه به نه بندیږي. خو بیا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل دغه پالیسي د تیر حکومتونو هم وه چې مکتب سکولونو په ځای عام سکولونه جوړ شي. خو افسوس خبره ده چې موجوده حکومت په دوه نیم کال کې یو پرایمري سکول نه دی جوړ کړی او بیا یې خوشا زر مکتب سکولونه بند کړی دي. دا پختونخوا د تعلیم وزیر د یو پختنې په جواب کې صوبایي اسمبلی ته وویل موجوده حکومت په سرکاري سکولونو کې د اضافي کمرو، تشنابونو او نور اسانتیاګانو لپاره 9.5 اربع روپۍ منظوري کړي دي. دا کوم تر مخه د یو سکول پرنسپل د علاقې د مشرانو په خوځنه او مرسته دغه پیسې مصرف کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
نن په پېښور کې قبایلي خبریالانو د خپلو ملګرو د غوښنو او ځینو نورو ته د دړکو او په مجموعي توګه د قبایلي سیمو خبریالانو د عدم تحفظ په حواله باندې د پېښور پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره له پرېس کلب ګورنر هاوس ته لاړه او بیا یې هلته شعارونه ورکړل. په دې مظاهره کې په لسګونو قبایلي صحافیانو تر څنګ د پېښور پرېس کلب او خبر یونین جرنالیسټ غړو هم ګډون وکړ. زموږ همکار ځلاند یوسفزی هلته ورغلی و او له ځینو خبریالانو سره غږېدلی چې پیل له شعارونه کېږي.
زما نوم فاروق مسعود دی او د جنوبي بلوچستان سره تعلق لرم او تېرو 15 کلونو څخه د صحافت شعبې سره وابسته
مختلف قسم قوتوں نے چاغے پوجا مطلب صافیان و تطرت سمے لاوی جی نو در دین علاوہ کمیونیکیشن چکم مسئلہ اگر ہم ڈر غٹا مسئلہ دا چھ صافیان تو پیکی گی بدی قبائلی صافیان اگر 10% تحفظ دے اگر ہم نشتا دے
زما رسول داوڑ نامہ دے شمالی وزیرستان نہ صحافیم دلتا جیو ٹیلی ویژن سرا کار کا بالکل من خدا کو خواہش ہو جے من وزیرستان کے زن حفاظت نہ گنلو نو دل تراغلو اس من تے دلتا دس معلومے گی لگا وزیرستان اور پیخور وزیرستان تقریبا من دا پارا یو دے زکہ جے من تے التم خطرہ وا دلتم خطرہ دا اس من کل پہ اسلام آباد تے زکل لاہور تے زکل یو دے بل زان غلے کو نو من صافت سو
زمانہ نور بیران دے شمالی وزیرستان تلو سرا میں تعلق تے والتا ایز اے جرنلسٹ کر سلور پنجز او یبن بات سوچ کوي چې یار مونږ به کوم طرف ته دا رپورٹ مونږ ته مشکلات جوړوي مشکلات خو هر ځای کې شته او شمنی وزستان کې هم شته کایو رپورٹ جوړ کوم مونږ ته التا د حکومت طرف نه کاو یو طرف ته زاویا ګورو نو هغه طرف نه مشکلات شته طالبانو طرف ته خبره لاله شغه طرف نه مشکلات شته قبایلی سیستم دا هغه طرف ته خبره لاله شغه طرف نه مشکلات شته
ما مشترم خان نوم دی د ټرایبل جرنالست ممبر د مومنت تعلق صحافی مجبوری دا چکوی گنی دا نن سبا پا ٹرائبل ایریا کی نما پا خیر چی کار نما سخ شوئے چی دمرا سخ کار با دے مام پا دی نالے کی نی منور
زمان نم دے نصیر آزم مشود او تعلق میں دے دا جنوبی وزیرستان سرا از ممتا ہو تر او سا پر دا حکومت لخوا یا دا ادارو لخوا حس قسم تحفظ نشتا او سا یو چور از مخ کے زما دا انفارمیشن منسٹر چې زمونږ کوم منسٹر دی پرویز رشید د دې سره زمونږ ملاقات وشو لید کاتمه وشو خو ما ته ډیر زیات افسوس وشو چې کله مونږ دوی ته وویل چې زمونږ یو ورور د زمان مسعود چې د کوم تعلق جنوبی وزیرستان سره و اوس یو څو ورځې مخکې چې کوم ووجل شو د دې فیملی ته ریلیف په حواله سره او چې کوم هغه صافیان چې کوم دوی ته تریټ دي چې په دې کې ما ته هم تریټ دي متن دی لپاره د تحفظ ناغي مخشه ما ته دا وی چې په دې سلسله کې زه بالکل بے بس یم
ځلان دي سبزی له جنو قبایلی خبر اعلان سر خبري کړي وي د حقوقي او احتجاج په اړه خبري سر کړي وي تیر ورځ په سوابي کې د پولیو کمپینونو لپاره مشر ډاکټر یعقوب خان د وژنې په خبرګون کې ډاکټرانو نن په خیبر پښتونخوا کې توره روز ولمنځله خو هسپتالونو هم د معمول مطابق کار کولی د ډاکټر یعقوب د وژنې مقدمه د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي
د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون یو انتظامی چارواکي ډاکټر سوبان مشال ریډیو ته وویل چې د ډاکټر یعقوب د وژنې په غبرګون کې ډاکټران د خپګان څرګندونه کوي خو د اسپیټالونو کار د معمول پر رنګ روان دی
اول خو ډیر افسوس دی که زمونږ یو مرګره خو مرګره ډاکټر سکومه دی هغه پر مشهید شوی دی په دې واقعي کې ډاکټرانو طرف نه سکوم کار هغه شوی دی ټول ډاکټران دغه مزمت کوي د کاغه کوي سیره د دوا کې مزمت کوي هغه احتجاج په تور باندې یو هغه کړی اسټرایک خو نشته خو لکه تعزیت په تور باندې هغوی دا هغه کړی سیره تورې پټې یا څه دا شي حکومت هغوی لګولي دي
د سوابۍ ضلع د پولیو د کمپینونو لپاره د مشر ډاکټر یعقوب د وژنې په لړ کې د سوابۍ د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی تیره ورځ په زیده سوابۍ کې په نهر بای پاس باندې نامعلومه موټر سایکل شروع په ډزو وجلی و او د خیبر پختونخوا د ترګرۍ ضد محکمې د نوموړي د وژنې اف آی آر هم د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی دی او کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د دې پیښې نورې پلټنې هم پیل کړې دي بلې خواته په خیبر پختونخوا کې د پولیو د څارنې لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پولیو د کنټرول روم یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه په خیبر پختونخوا کې پولیو په ټیمونو په وسلوال بریدونو کې 18 کسان وژل شوي دي او یو کم سلويخ جوبل شوي دي چې پکې د پولیو کارکونکي او د پولیو د کارکونکو په امنیت باندې مامور پولیس هم شامل دي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په دری نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اصر کې په پوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو په دو منیمای کې درته هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو د لومړۍ د دې غړي لومړۍ نیمای ته رسیدلې پنځمې بجې دی. بوریوال کاکړ و د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی د سرګندونې له فرانس څلورویشت نومې چلویدون سره په هغه مرکه کې کړې دي چې نن خپره شوې ده. ولسمشر غنی د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر له مرګه وروسته طالبان اوس څو ډلې دي او دوی به له ځینو سره خبرې پیل کړي. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلومو وسلوالو دوه پوځي پولیس وژلی دی. د کراچۍ د صدر سیمې د ایم ای جنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلومو وسلوالو د پوځي پولیسو پر موټر ډزې کړي او دوه کسان پکې وژل. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ډلې د اسلام آباد د شارولۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات چې پرون ترسره سو نن یې غیر رسمي نتیجې مخې ته راغلي دي چې تر مخه یې مسلم لیگ نون یوویشت څوکۍ ګټلې، تحریک انصاف شپاړس او درې دیارلس آزاد نمایندان بریالي شوي دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي د هیواد په شمال کې یو چاودنې درې ماشومان وژلي او دولس نور ټپي کړي دي. دا چاودنه نن د بغلان ولایت مرکز پولي خمرې ته نږدې شوې ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په چاودنه کې د پنځشسو ماشومانو عمرونه له اوو تر دولس کالو دي. د ناټو عمومي سکرټر ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د برخې اخیستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه شي.
د خبرونو لنډیز پوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سهیر کتنه کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حملې او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمۍ او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خو دا غلط فهمۍ او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې روسو چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکاره کړه. ادارې وړاندې وایي که وکتل شي نو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او موږ ګڼو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان تیر پنځلس شلو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډېر معاشي زیان اړېدلی دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلنکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه، د کومې وروستو چې له پاکستانه لوبې ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروستو معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسېدلی دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بې شکه که ترهګري وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي، نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یوه لیکنه کې راغلي چې امریکا، پاکستان او چین د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برطانیې پا په برمنګم شهر کې د ملالی یوسفزی یو لوی عکس لګول شوی چې د انجونو د حکومت لپاره د ملالی د کردار څرګندونه کوي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکی د فتاز مجمکار منور شاولان کوي.
وال سټریټ جورنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له ملاقات کړی دی. ورځپاڼه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د روانې سو میاشتې ډېر اهمیت لري ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې یې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سوله غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزی یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړی ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړی په 2012 کال کې په سوات کې د وسلوال برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوی و. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی. وای په کم عمر کې د ملاله یوسفزی همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شانته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاري چې په کتونکو به دومره اثر کوي څومره چې ملاله په خپله په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سمزو ترکیتا ترکی وای روس هڅه کوي پر انقری د تورونو للارې د ترکی له هوایی حرم څخه د خپل هوایی ځواک پر سرغړونی پر دوا چوي. د روس ولسمشر ترکیه تورنه کړي چې له داعش څخه د تیلو اخیستلو د معاملې د خوندي ساتلو لپاره د روسیه الوتکه ویشته ده. رضوان مراد په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه ویشته رد کړه. احمد داود اوغلو نن وویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستي پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په خپلو تازه څرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپلمنځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري خو د هغه په خبره ټولې خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي. ترکیه ټینګار کوي چې د دې هیواد لخوا وشتل شوې روسي الوتکه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوه او مخکې له دې چې وشتل شي څو ځله ورته خبرداري هم ورکړل شوې وه. خو روسیا وایي چې د دوی الوتکه د سوریې په خاوره کې وشتل شوې ده.
رضوان مراتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په سرشار پیرس کې د یوې سرمشریزې پر مهال د آب و هوا د بدلون مخنیوي په وړاندې په ګامو اخیستو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا وخت باید ټول هیوادونه په دې لړ کې خپله شریکه ذمواري پوره کړي. د ملګرو ملتونو دغه غونډه د دې مقصد لپاره جوړه شوې چې د آب و هوا د بدلون د مخنیوي لپاره د گرین هاوس ګیسونو اخراج ته محدودولو په لړ کې نړیوال مشران یوې راضینامې باندې اتفاق وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت مهم ټکی ملي حامر زاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پاریس کې د آب و هوا په هکله د یوې مهمې سرمشریزې په وخت د نړۍ یو نیم سل مشرانو ته وویل چې په خپل عمل سره دی دا وښیي چې دوی د آب و هوا د بدلون په وړاندې شریکه ذمهواري لري. د نومبر په 13مه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې اوباما وویل چې نړیوال مشران باید د آب و هوا په هکله په یوې راضینامې اتفاق وکړي او په باقاعدګۍ سره د هدفونو په هکله معلومات سره شریکوي. نوموړي وویل چې امریکا د آب و هوا د بدلون په لړ کې ذمهواري اخستو ته غاړه ږدي ځکه چې هیواد یې په نړۍ د گرین ہاؤس گیسونو په اخراج کې په دویم نمبر دی. سائنس پوهان وایي د ځمکې حرارت زیاتېدو وجه د کاربن ډای اکسایډ او نورو گیسونو پیداوار دی چې د تیلو، گیس، سکرو او لرګو سوځولو له کبله پیدا کیږي. اوباما زیاته کړه چې امریکا به کمزورو هیوادونو ته فنډونه هم ورکوي چې په موسم کې د بدلون له امله د پریوتونکو اثراتو په وړاندې د ګامونو اخستو جوګه شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرمشریزه کې د آب و هوا د بدلون په وړاندې په ګامونو اخستو ټینګار وکړ.
مونږ په یو داسې مهم پړاو راټول شوي یو چې د آب و هوا د بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي په وړاندې د ګامونو اخستو په دې لړ کې د قوي نړیوالې ژمنتیا ښودلو یوه تاریخي موقع ورکوي. دا د پاکستان په شان هیوادونو لپاره ډېر مهم ځکه دی چې که څه هم د نړیوالې تودوخې په زیاتولو کې ډېره برخه نه ده، خو بیا هم د هغې بدو اثراتو ته د نورو هیوادونو په شان مخامخ دي. د آب و هوا د بدلون مسله هوارول یو نړیوال چیلنج دی چې اجتماعي عمل غواړي، خو بیا زموږ ذمهواري په منصفانه ډول نه تر سترګو
کیږي.
د نومبر په 13مه په پاریس کې د غونډې پرانستنې په وخت د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان په نړیوالو مشرانو غږ وکړ چې د آب و هوا په هکله یوې قوي راضینامې ته ورسیږي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی په پاریس کې ویل چې پرمختلونکو هیوادونو ته اوس هم د انرژۍ د سرچینو د تیلو او کوئلې ضرورت دی. د چین ولسمشر ژی جینپینګ ویل د آب و هوا د بدلون مسله حل کول د ټولو انسانانو یو شریک مشن دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د غونډې ګډونوال باید د آب و هوا د بدلون په وړاندې یوه داسې منصفانه او مؤثره لاره وټاکي چې ورسره په لوړه پیمانه دوامدار پرمختګ کیدی شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون سرمشریزې ته ویل چې نړۍ ته په تیزی سره لا نور ګامونه اخیستل پکار دي چې دا ډول د روانې پیړۍ تر اخره د ځمکنۍ تودوخې درجه د 2 ډیګري سانتي ګریډ هدف ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو غونډه چې COP21 نومیږي مقصد یې د 1.6 نوي هیوادونو لخوا د گرین هاوس ګیسونو د محدودولو په لړ کې یوې اوږدمهاله راضینامې باندې اتفاق کول دي. دغه غونډه د نومبر د 13مې نه تر دسمبر تر 11مې پورې ده.
ملیحا مرزاده د فرانس په پیره ښار کې د مالیاتي مسلو په اړه د سرمشریزه روانه ده. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې دی چې آب و هوا یې خرابه یا خچنه ده. دا چې حکومت او پخپل ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه وکړي، تفصیل د فرخند اسد په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو او د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایی خچنه ده او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو ښارونو په لیست کې شامل دي چېرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه پوها لرونکي د سوات نه شوکت شرر وایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي.
بالکل دی موسمونو چې کوم پیټرن دی، کوم انداز دی، هغه دی کوم چې د زرګونو کالو خلک بالکل وسه دې سره مخامخ دی او خلک خبرون دی دی حاله پورې خدا نه چانته کې چې کوم د ژوند د تیرولو کومې ضرورت دی چې د هغه خلک دی مجبوری کوي چې هغه دی ونې هم پرې کړي، هغه دی نور چې داسې کوم د ماحول سره متعلق کوم کارونه دي کول پکار دي نو هغه هغه شان دي نه کېږي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساینس یو استاد ډاکټر آصف وایي باید ولس ته د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوهه ورکړل شي.
او دا ټول ایشوز موږ ډیسکس کوو، فار ایگزامپل که دا ریسنت چینجز راغلي دي نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو. صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرل ډیسکشن هم کوو نو هغه سټوډنټس ته راشي، هغه جنرل اویرنس په سټوډنټس کې هغه دی انوایرنمنټل ایشوز سره غي اویر شي.
د صحت نړیواله اداره WHO په خپل یو ریپورت کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچي او پینډي ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیاء الله خان بنګشوای
مختلف شہروں کے اس کے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگون مطلب شوری کو اور سے مختلف کے پبلک ہیلتھ سیکٹر کے کلین ڈرنکنگ واٹر بننے لگے زور شوری تھا نو خیبر پختونخوا حکومت مکمل فوکس تھے عوام تھا انوائرمنٹ جیسے کو بالکل فری اور مطلب صفا انوائرمنٹ بھی
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیرے اتوار پورس پہ پیرس کے ویلی دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کل شو خبرو عمل کوي. خو بل خواسیرون کې وای باید د پاکستان حکومت هغه مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولی دي.
د فرخند اسد ریپورت مو اوریدئ. د افغانستان سویل ختیځ زون د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سیمهیز دفتر چارواکي وایي چې د یاد زون په درې ولایتونو کې د روان لمریز کال په اولو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 135 پېښې ثبت کړې چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډېروالی شي. دوی دا څرګندونې تېر ورځ په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې کړې ده. نجیب الله الخیلی تفصیل راکوي.
د ګردیز د سیمه ایز دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مشره زرمینه شمس وایي چې د سګ مریض کال په اول شپږو میاشتو کې د سویل ختیځ زون په درې ولایتونو کې د تاوتریخوالي 1350 واقعې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 7% ډېروالی ښیي.
موږ سږ کال تقریبا تر اوسه پورې 1350 قضیې ثبت کړي دي چې په هغه کې مختلف نوع قضیې دي. خودکشي او مور ارقام کمې شوي دي. دا وهل تکول پکې ډېر ده. اته داسې شوي چې دا وهل تکول له امله مثلا دغه ښځه په قتل رسېدلې ده، لاس یې پښه یې مجروحیت ته رسېدلې ده.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ډاکټر ملالۍ ولی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ارقامو د ډېرېدو یو لامل دا بولي چې اوسمهال مسؤولو عدلي او قانوني ادارو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی.
دوی اوس پوهېږي چې موږ هم داسې یو ارګان لرو، داسې یو ځای لرو چې موږ هلته لاړ شو دی موږ مشکلات او ستونزې حل سي. موږ سره خو تقریبا د تیر کال په پرتله د خشونت او تاوتریخوالي قضیو ثبت او اماره او ارقام زیات شوي دي. نو دغه زیاتره د وهلو ټکولو دي، د طلاق دي، د نفقې د نه ورکولو دي.
مدني فعال نسرین اخسانی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ګرافت لوړولو یو لامل ځینې ټولنیزې ستونزې یادوي او زیاتوي.
$15,000 زه پرون خبر شوم چې وا جلکۍ وده کړې ده. $15,000 دیوای انسان لپاره ډېره مشکله ده چې هغه پیدا کړي. دغه مشکل چې دولت په سات حال نشي دا ولس نشي حل کولای.
خوست امنیه قومندان جنرال فیض الله غیرت ډاډ ورکړ چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي په مقابل کې به پولیس عمل وکړي.
ټول پولیس ته مې دا هدایت دی چې هر هغه څوک چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی جوړوي د بد چلند نه کار اخلي، انشاءالله تعالی د ښځو چارو د ریاست سره په تفاهم پولیس به د دوی په خدمت کې وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د خشونت د پیښو په ډېرېدو اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د روان مریض کال په لومړۍ نیمایي کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2509 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.2% ډېروالی ښیي.
په پاکستان کې په یو شمېر ملکي او غیر ملکي شانو د ټیکس شرح زیاته شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار تیر ورځ خبرې غونډې ته وویل چې یو شپېته هغه د واردونکو شان چې د وړاندې څخه ورباندې ټیکس نه و په هغه به 15% پورې ټیکس لګوي. په دې اړه باندې کارپوهان څه وایي؟ زموږ همکار احمد الله له دوی سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلی. د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ګل پورس د کابینې د اقتصادي رابطه کمیټې د غونډې وروستو خبري غونډې ته وویل چې سخت کال په ړومبو شپږو میاشتو کې د یو شمېر شیانو نرخونه کمیدو او د بیلو عواملو له کبله د ټیکس محصولاتو په لړ کې د 40 ارب روپو شارټفال سره مخ دي.
1000 سے لے کے 1800 سیسی
نو اخله تر 1300 سیسی پورې په نوو او زړو ګاډو 10% درآمدي ریګولیټری ډیوټي زیاته کړې شوې ده. 1000 سیسی او د دې نخکته ګاډي به د دې نه مستثنا وي. په مقامی کچ جوړیدونکو په ګرانو سګرټونو فیډرل ایکسایز ډیوټي 3000 روپو او په ارزانه سګرټونو ایکسایز ډیوټي 1400 روپو په ځای 1400 روپۍ کړې شوې ده. په یو شپېته درآمدي سیزونو د ډیوټي زیاتولو څخه به 6.15 روپۍ، د 1% اډیشنل کسټم ډیوټي نافذولو څخه به 21 ارب روپۍ او د بهر نه په نوو او زړو ګاډو راوستو ریګولیټری ډیوټي زیاتولو څخه به 2.15 ارب روپۍ حکومت ته ترلاسه شي.
د حکومت لخوا په یو شمېر ملکی او غیر ملکی شیانو د ټیکس زیاتولو نه به په عام ولس اثرات پرېوځي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
حکومت کوم یو ټارګټ یو خو دی چې موږ محصولات هغه به دومره کیږي چې کوم اوس ریوینیو رااله نو تقریبا 40 ارب روپۍ هغه کم راغی. ریوینیو کوم ټارګټ چې حکومت په خو دی هغې لپاره هغه فایننس منسټر او ګورمنټ داسې ډیسیژن واغستو چې دغه ریوینیو به موږ په انډایرکټ ټیکسز کې به پوره کوو، چونکی حکومت خپل کم کمزوري چې دا چې هغې ټارګټ اچیو نه کړی شو هغې عوامو ته ترانسفر کوو. دا ښه خبره نه ده، مهنګایي به خامخا دې سره سوا کېږي، عوامو باندې به د دې بد اثر راځي، او کوم چې عوام ته یو ریلیف ملاو شوی د کم قیمتونو په شکل کې نو دوباره حکومت هغه ریلیف د عوامو نه واغستو.
د یادونې ده چې حکومت د دسمبر میاشتې لپاره د پټرولو او ډیزلو زاړه نرخونه پر ځای وساتل او د خاورو تیلو په نرخ کې یو کم 80 پیسې کمی وکړو. احمدالله مشال، ریډیو اسلام آباد.
هلته بیا د بلوچستان د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکچي ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته له ترګرو هیڅ خطر نسته، او په خبره یې د دوی ځواکونه او پوځ دومره توان لري چې په سیمه کې فعاله د بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچ بلتون غوښتونکي په واري واري دا وایي چې د دوی حق نه ورکول کېږي، نو دغه لار به له خطر سره مخامخ وي. خدای نو ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکچي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون فعالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاصه توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅي ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي، او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي. سرفراز بکچي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي، خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي. زه دا نه وایم چې له ترهګرو سره دې خبرې اترې نه کیږي، دلته یوه شخړه ده او د دې د هواري لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې دي، او کچېرې ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په 13 اگست باندې به موږ هغه 400 کسان چې لاسونه یې زموږ د بېګناه ولس په وینو رنګ وو نه به مو بخښل. موږ هغوی یوازې د پاکستان لپاره وبخښل، نو موږ د خبرو لپاره تیار یو، خو زه هغوی ته ترهګر ضرور وایم، هغه که برامداغ وي، حیرابیار، الله نظر وي او یا کوم بل څوک،
چاہے الله نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچي د کوټې په بلوچستان پوهنتون کې دا خبرې ورسته له هغه له رسنوالو سره وکړې چې په یاد پوهنتون کې د صوبې د بیل بیل پوهنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله ترسره شوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2100 15300 شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د
د مشال ریډیو دروانه غړي ورستی ریپورت تر ازو د پاکستان پډان وسپانه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت هدي په قوالی سیمو کې د اصلاحاتو کولو مکاله لاسه نور کوي. د لیکوال په خبره په خام داسې مو کې به خو ګټه ترې نه وانه خسته سو. په مقاله کې وسیو چې اصلاحات وسینو په قوالی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلای او قبایل انساني حقوق ترلاسه کولای شي. په شرګواش د دې لیکنې غټ ټکی وړاندې کوي.
ډان ورځ پڼه لیکي چې پاکستان اوس یوه بله موقعه لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر په 8 تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسۍ وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتملې قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو دا سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی وه چې د ترقۍ کارونه پکې د نشت برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوای کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغې وجې د قبایلي سیمو خلک د خپلې غوښتنې او خوښې مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خو ډان ورځپاڼه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلی چې پخوا هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یوه بله کمیټه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلي سیمو ګڼو استازو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل ګڼې لارې شته دي. یوه خدا ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شي. دوهمه ده چې ځان له صوبه شي او درېمه ده چې د ملکنډ ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان ورځپاڼه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلي سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو اوري. د رواني خبري غړي ورستي تراغليو پتلو تلو کې به لبوروال کاکړه د خبرونو لنډي سوارو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای اوس مهال افغانان په خپل د هیواد دفاع کوي. ولسمشر غنی دا سرګندونی له فرانس سلر وشنمې ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي چې نن خبره شوې ده. نوموړي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه وویل چې دوی په خپل قرباني ورکي او د خپل هیواد ساتنه کوي. ولسمشر غنی د یو پښتنې په جواب کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له ټولو وګړو سره خبرې کوي. د ویل د ملا عمر لمرګ وروسته طالبان اوس ایڅو ډلې دي او موږ به له ځینو سره خبرې پیل. د پاکستان په کراچۍ کې نامعلوم وسلوالو دوه پوځي پولیس وژل دي. د کراچۍ د صدر سیمې د ایمیجنا روډ تیبت مرکز ته نږدې نن ماسپښین نامعلوم وسلوالو د یادو پولیسو پر موټر ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل. چا ته اوسه د دې پیښې پلان نه منلی. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د ښاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه انتخابات 13 ورځې تر سره شو. نن غیر حتمي نتایج خپار شوي دي. دا وایي چې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. تحریک انصاف پر دویم نمبر د 1400 ګټلې دي او دیارلس آزاد نوماندان هم بریالي شوي دي. د افغانستان د پولیسو چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو 14 درې ماشومان وژلي او 12 نور چپی کړي دي. دا 14 نن د بغلان ولایت مرکز پولی خمرې ته نږدې شوی ده. د پولیسو یو ویاند ویلي چې په 14 کې د 1500 ماشومانو عمرونه له 0 تر 12 کالو دي. د ناټو عمومي سیکرټري ینس تونتلبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا جګړه کوي. نوموړي پرون په برسلز کې مشال ریډیو ته وویل افغان ځواکونه د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښودلې دي. او د جرمني حکومتي کابینې د داعش پر ضد په جګړه کې د خپل برخې خاخستو د پلان منظوري ورکړې ده. د دې پلان هدف دا دی چې جرمني په شام کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مبارزې برخه وګرځي.
ته خبرونو لنډیز مول بوریوال کا کړزه خواوریدل تاسو مشال ریډیو اوري د نن ورځې خبرونه هم په دې ځای باندې پایته رسیدي. تاسو کولای سي هم دغه خبرونه او سره تصویرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګوري او په فیسبوک باندې هم پیدا کولای سي. مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو دغه خبرونه اوریدلای شئ. او اوسم عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته تر سبا پورې اجازه ورکړئ. شو وخت ورته غواړم.